بزاریم برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه چې تر 9 بجو پورې ده د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل پولیس وایي هغه کسان نیسي چې پرونه د دې خار نظم اخلال کړی دی. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې د ورسته یو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردک کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایی بریدونه کړی دي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي عملیات شوي دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته، خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې موږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته موږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي جاوید وویل چې د میدان وردګ په دای مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي دي او د دولت وسلوال مخالفان یې په شا کړي دي. وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر پوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګاریت بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د جرمني پولیسو دو افغانان د یو 22 کلن جرمن د وشلو په تور نیولی دي. پولیس ویلی دي چې دغه دو افغانانو د جمعې په د جرمني په ختیځ کې له یو 22 کلن جرمني سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبه په ورځ ناوخته ساور کړه، خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دو افغان تبه د همدغه ځوان د وشلو په تور په بند کې اچول شوي دي. پولیسو ویلي تحقیقات دوام لري. په همدې حال کې تازه راپورونه وایي چې په پاریس ته نږدې هم یو افغان د یو شمېر کسانو په ټپي کولو تورن شوی دی او پولیسو نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک افغان و کسان په چړو وهلی دي. نن د متحده عربی امارتو په دوبی کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل لپاره د لوبغاړو د غوراوي یا بولی مراسم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې هر لوبډله به د وو بهرنیو او 14 افغان لوبغاړو د اخیستلو حق ولري. د افغانستان په ستوري لوبغاړي راشد خان سربیره د نړۍ وتلي بیټسمن کریس ګیل، شاهد افریدی، برینډن مکالم او ځینې نور پیژندل شوي کرکټران هم په دې بولی کې وړاندې کیږي. کرکټ بورډ چې دا لوبې د اکتوبر له 15 په عربي اماراتو کې پیلېږي او تر 21 به دوام وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې له نیویارک فعالیت کوي په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې ښایي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشت په 10 نیټه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې چین د شینجیان سیمه غور مسلمانان د سخت دریزی ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته اړباسي. د ملګرو ملتونو د کمیټې د چین د اویغور سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کمپ سره تشبیه کړې ده. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیان سیمه کې د یو لوی غمیزې مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سخت دریځو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پېښ کړی او د اویغور او هان اقلیتونو ترمنځ شخړې پیدا کوي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشلې دي. د کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابین ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو قوي پټنځای بلل کیږي. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونی پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده. لوفین نن سهار وختي ویل دا ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایې شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په 30.6% ګټلی او اپوزیشن 30.3% رایې خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند بیا په 19.6% رایې ګټلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل ښار کې د پرونیو ګډوډیو او بې نظمیو وروسته پولیس وایي هغه کسان نیسي چې د ښار امنیت ته اخلال کړی دی.
خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرا ریاست دوهم مرستیال محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او اورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په سویډن کې د تیرو ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم اتسارو او عصمت ساروان نه بیا په همدې خبرونه کې اورو چې ډاکټران او د روغتیایي چارو کارپوهان په یو ډول درملو کار کوي چې انسانانو عمر اوږدوي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول خبريږي. د کابل پولیس وایي پراتونکو رزو کې به هغه کسان ونیسي چې د یک شنبه پورې د کابل نظم اخلال کړ. دا خبره د کابل امنی قومندانۍ وایان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي چې د یک شنبه پورې د هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایي ډزې کولې لسګونه کسان ټپیان شوي دي او یو 13 دغه مشکوک خلک سره له وسلو او موټرو نیول شوي دي. سفی الله ستانگزي په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکراره ورځ تیره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لسګونه کسان په خپل موټرو کې چې بیلابیل رنگونه ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړي چې دیار لس ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزی وایي د ګډوډیو جوړونکي په نښه شوي او په راتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدیت سره کار واخیستل سو، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي. د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانگزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یک شنبه پورې هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې تشنج یا تاوتریخوالی زیات نشي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ څخه کار واخیسته، خو د کابل خاریانو نیو کې زیات شو او بل اخره دوی لاس په کار شو او د کابل خار له بیلابیل سیمو څخه یې شاوخوا یو سل لس تنه یا لږ څخه ډیر هغه کسان چې امنز می خلاص کړی وو ونیول او دوی سره دېرش موټر او لشل میله زیات وستې هم ونیول او دوی ټول په نظامی قرارګاه کې ګرځون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خود دغه کسانو د نیول کېدو په خبرګون زین نور بیا پرون ماخام د کابل ګارنیزیون مخې ته ټول شوی وو. د دوه خلکو لړلې حسیب غبار، هارون موترف او فهیم فطرت په خپل فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته ویل چې بیل هیڅ دلیل ملګری نیول شوی. غبار وایي تر وروستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نه شو. فکر کوم دوی د ځینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوي وو، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنیو چارو له وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمانداني سره مو درلودل، هغوی دا ځوانان د شپې له نیمو بجو وروسته خوشي کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو. خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهدافو ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي د خبره د ملي اتل او نورو شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د سفیولا ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبې په ورځې د شهید د اونۍ د مراسمو په ترڅ کې د کابل نظم اخلال کړی او هوایي ډزې وکړې او لسګونه کسان یې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبې په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټریک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. خو د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش بیا وویل چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته څلوېښت ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است؟
دوی انتخابات خدي مونږ منو، خو په دې شرط چې شفاف او بایومیټریک شوی وي. دا سه انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونه لپاره زمينه مسايده شي، دا سه انتخابات د منلو نه دي. د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنه نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه دي. کڅم حکومت کمیټې ته دند سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملي کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یاد غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل:
ما بر انتقال
دی وی مونږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو. مونږ نشو کولای چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ بل مين نشي کولای انتخابات وزندوي، خو په ورته وخت کې مونږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې دغه ملت ابرو پر ځای شي.
ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره که هم پتیرو انتخاباتو که سونزو و درغلی و خلق پا دغی ملی پروسی بی باور کردی، خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت ده باور در منسکیدو او دغشان ده صبات ده تینگخت لپاره مهم دی.
زما رایا زما حق
میزان اتویشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دا غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیسو د کورونو باغونو دیوالونه ورته نړولي او شنې ونې ورڅخه وهلي دي. پولیس بیا وایي چې دوی د هغو باغونو دیوالونه نړولي دي چې له کوم ځایه د دولت وسلوالو مخالفانو د غزنی ښار د برید پر مهال پر دوی او نورو امنیتي ځواکونو ډزې کولې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
غزنی ښار ته په درې کیلومتره څیرمه د دې خدای داد کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولي دي. دغه خلک چې په یاده سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي وو آزادي راډیو ته یې وویل پولیس ورباندې تور لګوي چې د غزنی په وروستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو برید نه سوی دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ور خرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولي، لوټي او چمونه یې د اوبو په لښتي کې وراچولي چې بیرته پاکول به یې میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار له موږ سره ظلمانه وسو. دلته درې تقریبا دیب کې دیوال چې چپه ده دا خو چپه له 1500 تر 600 متره پورې ده. عمومي بیاله دا صاحب تاسې تعقیبولای سي پر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته د بیلو د کراو د انسان زور نه ورسېږي. میوې څومره تخریب سوې ده، ونه څومره تخریب سوې ده. نو باید که تخریبي چې ولایت هم تخریب سي، قومنداني دې هم تخریب سي، ملي امنیت هم تخریب سي، ولې له کوم انځکه په کوم جبانې تکونس.
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منزلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوي که انصاف او قانون وي هغه دې هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو چې پیرونه سوي دي، له کورو څخه پیرونه پې سوي دي، باید هغه مړنګ سي او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې لنګېږي.
زړه مې سوزېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. پلیاس د خدای، پلیاس د قرآن، زما غور واروي، ناره واروي، کینار وي، کمی نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، پلیاس د خدای، پلیاس د قرآن، له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم راننکو کدی ما غم نه وخړل شي، کمی نور وسو تاوان نه ورسیږي. خودکشي مې پوس کی سوال افزان پټرول توکم د پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر راجی محمد یاسین وویل کې تاوان ورنکړل شي نو لارو او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پورې کړي.
یعنی می تر نانګي مور د جوړ کونه تاوان مور بيدا
دای وای زموږ عزت دی وسی، زموږ تاوان دی را کړی سی، کایدا سی و نه کړل، موږ به بل لاره اختیار کړو.
مو هر چی کس دیست محمد مو مسافر نه خو
دا مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه ورېدل سی غچبه واخلي.
اگر ما باز خواست مانه شد ما نمی سرکه بند مکنیم.
حقا زیادتوی نن موج یو مدنی حرکت وکر که جاغوان او ردل سپ مظاهرو بلاس پوری کری سرکنو تبراوزی او لاری ببندی کری.
ما نمی سرکه بند مکنیم.
که چه هم داغ خلکو دا کورونو او باغونو نریدلی دیوالن رسنوی و تورشکار کرل، خو محلی چارواکی دا کورونو لدیوالنو انکار کوی. دا ولایت ویان محمد عارف نوری آزادی رادیو تا وویل یوازی دا باغونو دیوالن ایورنال ولیدی.
مغزاینو کې چې وسلوالو کمین نیوي د باغ دیوالونه او ترکش ورڅخه جوړ کړی و ما غنړول سوي د مجمنو ولې هیڅ کوم داسې اقدام موږ نه دی کړی چې په لوی لاس باندې خلکو ته زیان ورسوي د دوی ملکیتونو ته یا کورونو ته.
دا دغه ولسی خلکو د کورونو او باغونو دیوالونه له هغه وروسته نړول سوي دي چې څه باندې یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار سخته جګړه وکړه چې د دولتي او نظامي چارواکو په وینا هغوی د خلکو کورونه د سنګرونو په توګه کارولی وو.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه ته سره اجازه نو ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په انټرنیټ کې دا ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د انصاف په لټه کې او د غراس دور کو شویو عزیزانو د لټون دوهونیس پروګرامونه هم اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو مقالې او مطالب خپاره کړي دي. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه په دې سره لیکنه خپره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د امنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2012 د کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور د ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل شوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه شي. د امریکا په یو رسمي راپور کې ویل شوي وه چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 25,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوی ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوه.
د هلمند کجکی د تنګي اوسیدونکو وایي د خوندور خوړو او تازه میوو په ارمان دي. زمونږ همکار د کجکی د محاصره کورنۍ د غړو سره خبرې کړې دي. هغوی وایي 15 کاله کېږي چې په نس نه دي مړ شوي، خوندور خواړه او مروجې میوې نه دي خوړلي. محمد الیاس دای چې د ملي اردو سره د حواله لارې کجکی ته تللی دی وایي برېښنا پریمانه د خود کارولو لپاره هلته محاصره کورنۍ وسایل ان تر دې چې تلویزیون هم ان لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د لشکرګا څخه 100 کیلومتر لري د هلمند په شمال کې کجکی ته ځو، چیرې چې د ولسوالۍ مرکز څکم څلور کاله کېږي محاصره دی. د کجکی تنګی ته چې د اوبو د بند او د برېښنا د تولید د فابریکې په خاطر یو ډیره مهمه سیمه ده. یوازنی لار هوا ده چې په اونۍ کې څو ځله د ملي اردو د هلیکوپټرو د لارې میشتو عسکرو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسوي. د تنګي په نوم بازار ته پر پښو راغلو. د تختو د هغه پلنه هم تیر سول چې څه کم شپېته کاله وړاندې د کجکي د برېښنا د فابریکې د بنیاد پر مهال جوړ سوی دی. دلته هره خوا د تیرو څو کلونو سختو جګړو اثار او په دوکانونو کې د لګېدلو لویو مرمیو ټپونه د ورایه ښکاري. که څه هم د سړک پر غاړه په یوه نری ویاله کې تازه ورنې اوبه بهیږي، خو د تنګي بازار ترنیم ډیر نړېدلی دی. د درو څلورو دوکانونو وراخوا چې پرانستې دي نور ټول تړلي دي. نږدې 200 کورنۍ هم په یوه وړه ساحه کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د معاصرې ژوند تېروي چې د عامه ځایونو د ساتنې د پولیسو تر څنګ د ملي او محلي پولیسو دي او یو شمېر یې په عادي خلکو پورې تړاو لري. سپین ژیری سالی محمد څلور کاله وړاندې په کجکي کې د ډافا په نوم د مین پاکۍ په یوه موسسه کې کار کاوه، خو د کجکي د تنګي تر معاصرې وروسته د کورنۍ سره یو ځای بند پاتې سو. سالی محمد وایي د طالبانو له لورې د دوی سیمې ته د خوراکي توکو پر راوړلو د لګول سویو بندیز وروسته په خوندورو خوړو او تازه میوو نه دی مړ سوی.
داسې ژوند سخت دی چې یعنې دا خوراکي شیان نو نه لرو، نو کومه دې خو هېڅ شی هم نشته. په خدای باور وکړه چې انګور موږ په تلویزیون کې وینو، په سترګو مو لیدلي، په خوراک بیا دا کوچنیان پیژنله چې څه ځایلې وخورم. نو خو موږ هم دغسې نه یو بشر یو، دغسې یو شي ته ضرور لرو چې پیژ وینو یې خوړلي مو نه دي.
سالی محمد اوس مهال د معلمۍ له درکه هره میاشت 2000 افغانۍ تنخوا چې څه کم 200 ډالره کېږي په لاس راوړي، خو ازادي راډیو ته یې وویل که 1000 افغانۍ معاشم ولري هیڅ درد نه دوا کوي، ځکه بازار خالي دی، د رانیولو شی نسته. خو د تورو غرونو په منځ کې د هلمند سیند تر څنګ د تنګي په دې ښکلې دره کې اوبه او برېښنا پریمانه دي، اما اکثره کسان تلویزیون نه لري، د موبایل شبکې کار نه کوي او د کښت لپاره کرهڼیز ځمکې هم د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. تنکی ځوان شمس الرحمن وایي 15 کاله کېږي لشکرګاه ته نه یم تللی. دی د کجکي په محاصره کې ځوان سوی دی. هغه د خپلو ارمانونو په اړه راته وویل:
یو شاوخوا وګرځوم، دا موږ ته په هغه تنګي کې دا به موږ څه ووینو، څه د چا سره به په څه ژبه پوهسو، د چا سره به په نه پوهېږو. نو موږ غوښتنه دغه ده چې وګرځو، موږ ته زموږ لارې لاسي، زموږ وطنونه لاسي، بله دغه مو غوښتنه ده. بس دغه مو ارمان دی چې زموږ مکتبونه را جوړ شي. موږ نه مکتبو ځای نه لرو، دا شبخانه ده، ګایم پرشکې پرېږدې، ګایم نه پرشکې پرېږدې. دغه مو ارمان دی چې مکتبونه راته جوړ شي، زموږ ته یو شی جوړ شي، مثال انجینر یا ډاکټر یو شی راته جوړ شي. نو موږ مکتبونه په دې مکتبو کې خصوصي شي چې موږ جوړېږ. نو کتابونه نشته، کتابچې نشته، کلمه نشته. بس دغه مو ارمان لري چې زموږ مکتبونه زموږ ځایونه لاسي.
دولتي مسولین وایي کجکۍ او روان محاصره یې هېره کړې نه ده، خو دام ګړی لشکرګاه ته په نږدو سیمو کې په عملیاتو بوخت دي او د هغه پلان له مخې د کجکي محاصره هم په خپل وخت ماتوي چې د ولایت د نظامي شورا لخوا جوړ سوی دی، خو دا چې کله لا هم معلومه نه ده. محمد الیاسایی، ازادي راډیو، هلمند، د کجکي ولسوالۍ، تنګی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سویډن د پارلمان انتخاباتو نتایج ښیي چې واکمن ګوند په دې انتخاباتو کې یو څه اکثریت ګټلی دی، خو د قاطع اکثریت لپاره یو ګوند هم د انتخاباتو زیاتې څوکۍ د پارلمان نه دي ګټلي. په اړه یې سفی الله ستانکزی راپور لري.
د سویډن په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 5 رای ورکونکو لږ تر لږه یوې د کډوالو ضد ښي اړخي ګوند ته رای ورکړې. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخته رپورټ ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې دغه هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پرېښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سږ کال د کمپاینونو بدلون تر ټولو توده موضوع هم وه. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوون چې په سوشل ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه ښودل شي څو د سویډن نژاد پاله ګوند حکومت ترلاسه کړي. موږ به د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یوه مناسبه ټولنه او یوه مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ږدو چې یو راسست یا نژاد پاله ګوند د وروستۍ پایلې ګټونکی شي. د پرونیو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. د پخوانیو نظر پوښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمي اکیسن په مشرۍ ښي اړخی ګوند د سویډن ډیموکراتان به 19% رایې وګټي، له 2014 کال 6% زیاتې رایې، او علت یې د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد د دغه ګوند تبلیغات بلل شوي. په سویډن کې میشتو کډوالو بیا پرون ماښام له دې چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روانو اندېښنه ښودله. په خټه سومالیایي د سویډن د پارلمان اوسنی کاندید 6 کلن محمد نور وایي فکر کوي چې جیمي اکیسن به مات کړي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د پرشا ځپلو لپاره هوایي بریدونه کړي دي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د سیمې او د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مسلو په اړه پرون په ارګ کې خبرې وکړې. د جرمني پولیسو دوه افغانان دی او 22 کلن جرمن د وژلو په تور نیولی، او د فرانسې پولیس وایي چې 13 شپې په پاریس کې یو افغان په دې تور نیولی چې یو شمېر کسان یې په چړې وهلي دي. نن په د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل لپاره د لوبغاړو د غوراوي یا بولی مراسم جوړ شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اوغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. او په یمن کې د القاعده شبکې 4 غړي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. له اسمت سروان څخه په یو مطلب کې اورو چې په روغتیایي برخه کې کارپوهان او ډاکټران په دې کار کوي چې څه ډول درمل جوړ شي تر څو د انسانانو عمر زیات کړي.
له زړښت سره د مقابلې لپاره د یو نوي درمل لومړنۍ نتیجې بې ساري ښکاري او هیله کېدای شي چې تر 2000 پورې به دا درمل استفادې ته بشپړ تیار شي او د انسان عمر به تر 150 کلونو پورې اوږد کړي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د هاروارد پوهنتون د طب پوهنځي د جینیټیک استاد پروفیسر ډیوید سینکلر د څو نورو څېړونکو په مرسته په یو نوي علمي طریقه د انسان د حجرو د بیا جوړولو امکان برابر کړی دی. د پروفیسر سینکلر په وینا له دې طریقې او درملو څخه په استفادې د انسان د بدن غړي ترمیم او نوي کېدای شي او حتی د معلولانو معلولیت پرې له منځه تللی شي. دی وایي چې پر دې نوي طریقې له 2 کلونو راهیسې ازمیښتونه پیل کړي دي. څېړونکي وایي چې په لابراتواري څېړنو کې د بی ویټامینونو په ګولۍ د موږکانو عمر په 100 کې لاس زیات کړی شوی دی. د هاروارد او نیو ساوت ویلز پوهنتون څېړونکي وایي دا ګولۍ د عمر د زیاتېدو په وجه د ویښتو د تویېدو او ګنجې کېدو درملنه هم کولی شي. پروفیسر سینګلر هیله لري چې په 5 کلونو کې به دا ګولۍ د عمومي استفادې لپاره چمتو شي او به یې د یوې پیالې کافي یا قهوې عمر وي. څېړونکي اوس په دې کار کوي چې آیا دا درمل خو به جانبي عوارض یا زیانونه نه لري. څېړونکي وایي چې د جانبي زیانونو په اړه د ډاډ له ترلاسه کولو وروسته به دا درمل پر انسانانو وازموي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ګارنیزیون یو سرتیری سیف الرحمن آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې واته کالې د ملي اردو په قطعاتو کې دنده ترسره کړې او اوس د کابل ګارنیزیون په جزیتامونو کې په دنده بوخت دی. دی وایي قرارداد یې څو ورځې وروسته پای ته رسیږي. دی دا هم وایي چې غواړي په دغه ګارنیزیون کې نوی قرارداد وکړي خو موافقه ورسره نه کیږي. دا ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
نوم مې سیف الرحمن د کابل ګارنیزن نوی ګارنیزن نه مې تاسو سره تماس.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
ټلیفون مې په دې خاطر کړو چې زه 1409 کې عسکری ته راغلم. بیا په لومړي ځل باندې بیا د هلمند ولایت په 215 میوان کلوردو کې تعین بشوم. هغه دي کې ما استخاري سند واخیستې ترخیص بیرته راغلم. په 1492 کې مې ترخیص واخیستې او بیا مې په 1492 دویمه میاشت کې قرارداد پوره شو. هلته داسې مې ترخیص مې واخیستې. په 1492 پنځمه میاشت کې مې قرارداد وکړو. اوس مې قرارداد پوره ده.
په کومو ځایونو کې د وظیفه اجرا کړې؟
په هلمند کلوردو کې او په ګردیز کلوردو کې. ګردیز کلوردو کې چې هم په لوګر ولایت کې مې کړی ده او په هلمند کې چوم په ګرش ولسوالۍ کې مې کړی. بیا دغه د لوګر ولایت کې چې ما قرارداد وکړ هغه کې بیا زما دغه وخت چې و هلته ما د څلور کال او درې میاشتې مې تېرې کړې. بیا دغه نه دلته ما ځان نه تبدیل کړ. 9 میاشتې مې دلته تېرې کړې. اوس زما قرارداد پوره ده. ما غوښتل چې بیرته زه قرارداد وکړم 5 کالو لپاره. ما سره قرارداد نه
کوم. اوس دې وخت پوره دی او دوی غواړي چې ترخیص درکړي؟
اوس ما وخت پوره ده. داسې نمیږي چې غواړي چې دوی ما ته ترخیص راکړي. هغه زموږ نه پر چا وختونه پوره کېږي د ترخیص ضرور هغو ته ترخیص ورکړي. هغه د هغه بخش ردیف نه غوري. په همدې خاطر ما قرارداد کو موږ سره قرارداد نه منظورو.
او تا چې په هلمند کې وظیفه اجرا کړې او د هغې وروسته دې په ګردیز کې هم کړې او بیا د ګارنیزیون کې هم وظیفه اجرا کړې. اوس غواړي چې بیا هم در سره قرارداد وشي؟
او ما غوښتل چې دلته ما 9 میاشتې نورې تېرې کړې د پادې ګارنیزیون کې. غوښتې ما چې 15 کاله نور زه کارنځه تندیک ته هغه ما سره نه د مالل. په همدې خاطر ما ټول فرمونه ډکړي.
دغه قرارداد خو به د سلسلې مراتب لري کنه؟ ټولي ته اول ځي او بیا ټولي نه به کنډک ته ځي او بیا به د هغې نه لوی ارګان ته ځي. دغه مراحل تا ته کړي دي؟
ما ټول ملایق چې دي دلته موږ داسې دوه ګارنیزن دي. یو لوی ګارنیزن دی یو امایوي ګارنیزن دی. امایوي ګارنیزن کې ما شو نو ما دغه ټول قرارداد درته خلاص کړي دي. فقط کمانډر ته ویزه کې بس هغه کابل د سعید منظوري په مخ خلاص دي.
نو ستا کار اوس چیرې بند دی؟
زما کار خو داسې نمیږي. کمانډر ته مرادلي ته بند و. په همدې خاطر اوس نه ده ویده سوی. ما تاسو ته په همدې خاطر زنګ ووشي. دا زما مشکل دغه سلسلې د لارې هر شي داس انصاف په لټه کې پروګرام ته زنګ ووشم. الله زما کار انشاءالله د همدغه لارې شریک نه شاید اوس.
نو خپله د مراجعه نه ده کړې دی قمندانۍ ته؟
زه ورغلم او پیره ورغلم. هغه ورکر زه ته ورک هلته زه لاړم. هغه د دفتر رئیس هغه ما سره ونه منل چې دا کار نه کېږي. او دلته زمونږ پرسنل چې ده داسې نمیږي. هغه معاش نه لري. دا 2 میاشتې کېږي. ما ورکې چې معاش نه لري. دا خو زما خو بس کې داسې نمیږي. نه کېږي چې داسې نمیږي چې زما خو بس کې دا یې مقرر کړي. ځکه چې ما ماته کال وظیفه کړې ده. په همدغه لاره کښې مو قرباني ورکړه. په دې لاره کښې مونږ زخمیان شوي. دلته به ما 9 میاشتې کېږي چې زه دلته راغلی. ما خو 10 کال نه کېږي.
نو دا څه وایي تا ته چې په ګارنیزیون کې تا ته وظیفه نه شته او بلې قطعې ته لاړ شه که څنګه؟
نه نه دا مکمل وایي چې داسې تاسو ترخیز واخلئ. لاړ شئ داسې که تاسو وظیفه اخیسته او که نه ماخیسته هغه بیا تاسو پوره اړه لري. اوس هغه نو بیا چې څه د دېجې نه ترخیص شي لاړې بیا چې ځان ته معافقه پیدا کوي او څوک به خامخا تاپو ته لاړ شي به کوي چې هغه بیا یو نفر پیدا شي هغه به تا سره معافقه کوي نه کوي. یو 2-3 میاشتې هغه کښې ماتل کېږي. بیا به راځي بیرته د اردو مراحل به ترسره کوي. داسې جلب جزل ته به ځي کمې سارۍ ته دا شي بیا مکمل تکمیل او هغه شول دې به پېژنتون ته هلته بیا ته منظوري هغه کوي. یو 2-3 میاشتې په دې کښې کېږي. نو دا چې دا همداسې ځای په ځای قرارداد ده ټول مشکل همدل طرفه.
دغه ګارنیزین چې تا نه نیسي عمر خو به دې زیات نه یې؟ 100 کلن یې؟
نه نه عمر مې زیات نه ده. عمر مې چې زیات و داسې زه په 14 کلنۍ کښې عسکرۍ ته راغلی.
د سید اعتماد خبره خو بنې پتا خو به بی اعتماد شوی نه
نه نه اعتماد خو داسې نه میږه خو چا وسوب داسري وړي داسې نه میږي چا د کمې ساري نه صحیح شو دا کلی نه او دا وزین چا وزین نه صحیح شو لسوالین هغه باندې حکومت باور کی هغه نو بس خلکو بچان ټول اندغه طریقه راځي
یو خبره بل بل کوم ارګان ته نه تلې دا شکایت دې نه ده کړې
نه نه بل یو ارګان ته نه تلې نو دا ما معقول زل د شراسین زل لاړم دوی ته ما دا خپل کار زغه چې مال دا صحیح
څومره وخت وشو چې ته دې کار پسې ګرځې او نه کیږي
دا خو ما دا شپږم میاشتې دویم تاریخ کې ما وخت ورو
پیژن در سره موافقه کړې
هغه کړې دا هغه خلاص دا هغه خو هغه څه مشکل نه لري هغه چې دا کماندان ما پیژنې چې دا بخښ ردی دې ته نه یې راسین
دغه سو میاشتې چې ته دې کار پسې ګرځې ماش دې شته
ماش مشته ماش خو مشته تر تروسه پورې زه ماش نه نه یم ورځې ځکه چې ما خپل بخښ ودید نه ده کړی خیر دغه بخښ ودید باندې زه غواړم چې بېرته قرارداد وکړم دې نه مني موږ وایو دا شراسینی چې موږ غریب خلک چې موږ ورور یو ځای ته بس نه شو پیدا کړی دلته نور نفر هم دي شپږو نفر هغوی هم ګرځي همداسې بې سر نه بشي
منفکری خو نه استی
نه نه اوس دی میاشتې اخر کې داسې مې موږ باندې نور ماش پاتې او ستاسو قرارداد ختم شو ستاسو قرارداد داسې مې بیرته منظور کړي هماغه د ایرم زلارې بیرته ثبتېږي قرارداد ماشینونه کې ورک بیرته ستا قرارداد منظور کېږي نو دې ماش نه هغه اړخته بیا زموږ ماش هم پته کېږي
که دا ماش دې نه یو بې سرنوشته شي څومره مشکل سره مخامخ کېږي
اونو دا خو ژوند مشکلات دي دا خو دي نو په دې خاطر باندې موږ په دغه عسکري کې خپل وینه د لاسته ورکړي زخمیان سي په دغه عسکري کې د کورنۍ غړي د لاسته ورکړي د څونه د چې دا کریم کول څو چې په نورو ځایونو کې هم کول نو کابل کې هم کولی کورنۍ مشکلات دي دا تر ځان را تبدیل چې دا زموږ کورنۍ مشکلات حل شي اوس هغه دا خلک دغسې
خاستا مشکل به ورسو هغه مربوطو ارګانونو سره به یې مطرح کړو
پوره بار سلامت
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د دفاع د وزارت له ویاند خاغلی غفور احمد جاوید سره شریک کړه جناب جاوید یو سرباز دی د سیف الرحمن په نامه دی ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې درې کاله هلمند ولایت کې وظیفه اجرا کړې سلور کاله په ګردیز ولایت کې وظیفه اجرا کړې او تقریبا نه میاشتې کېږي چې کابل ګارنیزون کې وظیفه اجرا کوي لیکن اوس وخت ختم شوی او غواړي چې نوی قرارداد وکړي ټولیم ورسره موافقه کړې کنډک هم ورسره موافقه کړې پیژند هم ورسره موافقه کړې لیکن د ګارنیزون په قوماندانۍ کې د دې کار بند دی او سرګردانه ګرځي ستاسې مشوره څه ده او څه همکاري کولی شئ دې سره
د دغه سرباز ستونزه چې تاسو یاده کړله د افغانستان لپاره خدمت کړی دی دا د دې حقدار دی چې د سره په هر برخه کې مرسته وشي زه به د دوی موضوع اړوند ادارو سره شریکه کوم او د دې د موضوع به له رهبرۍ سره همدارنګه د دوی اړوند ادارو سره به زه شریکه کوم او په دې برخه کې به ټول هغه هڅې چې موږ په توان کې دي هغه په لاره واچو تر څو د دې ستونزه حل کړو
د کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
زه تاسو ته هیله کوم چې د زما ټلیفون شمیره هغه ته ورکړي د دوشنبه یا سه شنبه په ورځ د ما ته زنګ و هیز ما دفتر ته راشي او زه به مستقیم د هغه کوم قانوني او اصولي ستونزې یا غوښتنې چې دي هغه به لاړ وندې ادارو سره شریک کړم او په دې برخه کې به ورسره همکاري وکړم
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو و موریدل چې د سیف الرحمن په نامه یو اسکر چې اوس مهال په کابل ګرنیزون کې دنده ترسره کوي وایي قرارداد یې څو ورځې وروسته پای ته رسیږي او دی هیله من دی چې نوی قرارداد ورسره وشي خو د ګرنیزون قمندانۍ اسناد ځنډولی دي او د دفاع وزارت ویاند ښاغلی غفور جاوید وویل دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته یې د حل لارې چارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو سلام ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو دوستانو، یو یادونه باید وکړم، هغه دا چې هر کله که تاسو غواړئ خپل پیغام د آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ نو لطفاً درې مهم ټکي مراعات کړئ. لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ. دوهم، د هغه ورک سوي یا پیدا سوي دوست او عزیز نوم په بشپړه توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار، ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړي. او درېمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مه باسي. نو که چیرې د دغو درو شیانو څخه یو هم کم وي، بیا نو هغه پیغام ناقص دي. نو لطفاً دغو درو ټکو ته پاملرنه وکړئ او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي، رابوسو لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک پیدا کړی او یا په خپلو دوستانو او قریبانو پسې ګرځي. وروسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي. نو دا هم تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
ہلو، السلام علیکم. زا دراجک بیلمن دولت د واشر دولت سوالی د څخه د صرف تماس کی. نو تو وطن کی راشفان سوال سره تقریبا چی وی نه پر د داوت په نام باندې ځان معرفي کوي. خو دوی وایي زغ شندن نو دولت سوالی زه به یم درې زه به د فارسی وایي دا ول سکال کی راشفان سکال چې څه ګرځي هر ورور کا خو چې داوت په حال باندې معلومات تر لاسه کی. نو په صدر اس مره باندې ځان نو زه به معلومات واخ څه پر و څه پر اته فاز نه
بلے، السلام علیکم. جلیل احمد د پراد ولایت بالا بلک تاسو سره پلان کې موروره ز تقریبا د شپږ کال کې چې د کور نه درکستو یم موروره نخل کور په بل باندې معلومات لرم. انا نور معلومات راته کې معنا دغه خبرې چې دغه ګویم ودل تر غلې امپرات په تلن پرای کې ماز مز کور ځای نه معلومي چې کشرون چې مشتلی و ایران ته د ایران سره معنا وستا زره غلې. انا کچيري معنا ز مشکور نه از مسبات باندې معلومات لري زمانم فرید احمد دی. نو که چیرې دې ما معلومات غواړي نو زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوړي. که چیرې دې یاد دې ازادي راوړي خپل زنګ شي دې زما د ټلیفون نمبر دې 0 0 6 5 8 8 0 0 8 و د ټلیفون نمبر یې ځل بیا وایم 0 0 6 5 8 8 0 0 8 و.
السلام علیکم. زه نور الله محمد رحم علی کوم سره یو رشید عزیز دی جمال بنا چې کوهل وای چې کوهل سره دې کال کې چې موږ سره دې شو چې دې په یاده مو د وړي په دې کې شمیره اړې کې نه شي چې تر هغه یا ته په نو یا یا نه سره کولای شي واسنه.
السلام علیکم. سره تاسو دې زه سردار اغا نن یې زم په کال کې
السلام علیکم. څنګه ښه؟ زما نه پیغام دی چې یو تمس کې موږ پر زنګ والی چې نور یو اکا ورته دی اتلس خالې کېږي. نو دا هغه معلومات به زه ورکړم یا د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات به زه ورکړم. دا زما نمبر چې نو تشي اعلان ته واچوي هغه نفر بیا واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
گران اوروره، تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو د غپیداسي وی سړی نوم او همدارس خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ذکر کړی. نو پاینده کې لطفاً دغه خبرې په نظر کې ونیسئ. خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو. کچیرې کم څوک په دغه نشانیو چې تاسو ویل دي ورکسوي وي، تاسو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون نمبر 0039 البته د افغانستان شمیره ده. ورسته بیا 0 0 3 1 3 3 4 2 5 شمیره بیا تکرار
0-3-1-3-3-3-2-6.
ز احمد دلمند ولایت خبری کوم د غیثمر مخکی د سلطان پنامه چې ول د دیراوت ته ورک دی د زیات وخت کې چې په پلاکه کې وینم د دلمند په ولایت کې نو څو غالي چې دغه سلی سره ووینې د لاوراره زنګونه ول د ازادي رادیو ته نو دغه ازمانند ازادي رادیو لمبر پیدا کړي څو غالي چې تمان سر سره ونیسي پیدا کړي د دلمند ولایت د پلاکه د مزدورانو په پلاکه کې ژوند کې سلطان د وسیرم تار سینا سوی د تورجک سړی دی د دیراوت تخوا دی دا وا تلس کاله کېږي چې د لې زوینم د مرزا لالا د پلکه کې وټل کې د دغه سړی سره وسیږي بیا هم که دغه وز ازادي راډیو ته غوږ نیسم بیا به ما لمبرم فعلن په یاد مې نه وي بیا به زه تماس ونیسم خپل لمبر به م خپل تماس کې سره شریک کړم. خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر یم د ننګرهار ولایت د بیشدو ولسوالۍ څخه. د مونږ د بیشدو ولسوالۍ څنګه یو کس ده د قندار ولایت ده او خپل نوم چاته نه ښیي د طالبانو د وخت راهیس ده خو دغه هلته اوسېږي نو که د چا هغه شک وي ورباندې طالبان له ټیمه چا دوست ورک شوی وي نو ما سره د دغه نمبر رابطه ونیسي 0-1-1-1-3-6-0-1-1 یا نمبر تکرارم 0-1-1-1-3-6-0-1-1. خدای پامان.
ګران اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دغو پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي.
ما وکړه ته د ښار کې ورکتي نو یو د عبدالرشید د دغه د فدا د کاظم د کندهار د ته نن شو سوادي دي چې کا پیدا کړی په دغه د معلومات راکې په دغه سره 0-5-2-0-5-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما ورور وکړی نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی میں سکیږي چې نظارہ کرے کار چا معلومات دي اسلامي اور خواخوږی له مخې دې په دې شمیره باندې موږ سره اړیکه ونیسي 0-5-3-5-5. مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه حمید د مدن وردګ ولایت د باټو د سره څخه زموږ یو د اتا زوی چې جان محمد لیږي دا لاس کله کیږي چې ورڅ شوای دی که هر مسلمان ورته تا معلومات وی نو ترې په دیش مرا ځان نو وایي 0-1-3-5-0-1. زړه کا جایزه لري. السلام.
ہلو السلام علیکم. زه تلمن ولایت تګریش دول سوالیت سره په تماس کې مانم شاغ شدی د نو دا تګریش دول سوالی د شورکی د سیمه د ورور دم او د ولی کال کې دا درکه دی د پلار نوم جتوار اغا دی د ورور دم او د بل باسي او د ولی الحمدلله او جانان واقع ولی په شکو هیتول توسیو هر څه معلومات وی دلته یو ورور و د میا چې نصیر احمد و که منیر احمد و دغه ورور څنګه ولې و راډیو ته چې په دغه نامه بوسته لپاره سره دی د لاس کال کېږي نو ورور ته بیرته د خپل شمېره راډیو ته اعلان کړه چې موږ سره معلومات وجسو بیا دا زموږ شمېرې ته زنګ و باره به موږ معلومات در سره ونیسو 13 میاشتې د ورور راډیو ته زنګ ولې و نو دی چې زموږ سره معلومات ونیسي. وسلام.
د حزاده رادیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې د اوریدونکو سره وړاندې کوم. زه خوشمن حفظ الاخلاقی هم چاړي کوم. هم دا لازه د هلمند ولایت له کاریز لسیم نیولې ده. زموږ شو ملګری نادرا کړي غواړم چې د هغه په حق لباني پیغام تاسو کوم. هغه ګلستان نومیږي چې زموږ د هلمند د کاریز اوسیدونکو دي. تقریبا داسې یو میاشت کېږي چې نادرا کړي او زه خپل د ټلیفون شماره وایم. هر ورور ته کچېری معلومات په داسې شماره جاری کړي 0-1-0-0-9-1-5. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم دار کندهار ولایت شاول کوټ فلانی سره ستاسو سره راډیو وکیم. نو ورو وخت نکبلانی میږي تقریبا د لور کار وکیږي نو هیڅ معلومات نشته. نو اول ورځ د سې رادیو ته یو مساج رنګ راولی وو چې صوتي پیغام یې تاسو ته پیښیو تاریخ نه ورسو نو مې لم درسف نه کوي نو ته چې دې چې تقریبا څلور کاله کېږي چې تاسو یې تسوي دي نو دا غلم بر معنی ثابت نه دغه زړه دی چې هغه نفر دی نو هغه خپل نه جغاوري نو دا غزم لم بر دی نو چې تاکي سفر بیا ودیرش یو پندوس نساو یو شپته لمداري زړه بیا درته سفر بیا ودیرش سفاریا ودیرش یو پندوس نساو یو شپته و سلام به احترام خدای ملس السلام علیکم
سلامونه نیکی جیلی احترامات پښتنوینه دا ورک لازوزانو دا خبرونه خواگو نازولو مننه کابردن کو تاسو همیشنه ابردن که دا تلیفون پری که نه تنگیوال دا ورده گولد سیدابات ورسوالای دا تنگی دا خوری داریز خواه تاسو را دا پیام سلطوام زمونگا یو دوست دا ماما زوی میده چی دو دوی دری افتی که گی پا غزنی که ندرک شوای دای نومی مجیب دی د سینې پنځلس شپږلس کالو ترمنځ دی هر یو دوسته که د مجیب معلومات وي نو زما سره د په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي زما د تلیفون شمېره ده 0 8 2 6 6 6 1 2 8 شمېره یو ځلې بیا درته وایم 0 2 8 6 6 1 2 8 که هر یو دوسته د معلومات وي نو زموږ به تل و دعاګانې ورته کوو او خپله حلاله جایزه دې هم ترلاسه کړي مننه کوم ښه خپرونه ښه اورېدونکي تر بیا راتلو پورې عنایت تنګیوال د ازادۍ راډیو د ورکو ازادانو د خپرونې مینهوال السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زادرکین لپاره د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بنینه و ساي سره تلین کې مورور زما یو ورور په نامه د مدي ولا تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې نه درکسه و دی ورور هر مسلمان ورو چې په باب د باندې معلومات لري ورور د زما د ټلیفون په نمبر زما ته زنګ راوي شپږلاک پاکستانی کالداري جایزه لري ورور زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و پاز اته شپاش شپاش شپاز لکه پاکستانی کلداری جایزه لده و
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلامون و علیکم در ازادی در طول آوری دین کتر زوای و اندوان دی سلیم اسماعیل دی زهدی عبدالغیر زوی دی در زابل ولایت سو دین کتر که هر چا مدرین راست چیز شورک که هر چا ایدل ریا تاول کت معلوماتی قدق شماره دینا تزنگ دیمونید چی پراهیا چکر سرویش اتا دیش دو سوال پیدیش
سلام علیکم زیست مچانا کندار وارد سمین تماشن و دیزمائی او رو دی تکیبان دلست کار دی ورد دی تخارچا سمان ماشی ما سر پجیش میرا عریق بونی سن سپر آبیا دو آبیا دیش خوش آل بسن
بله سلام علیکم زده پرخان دی پاکتیا ولیت دی پاکتان و لسولی و شدون که تقریبا پنزک کلا کیگی چی دیمایو وریاره چی اسیت ننیگی دی گریش او د هلمن کول اردو ترمنځ په سرک د وسلوالو طرف کوښوي ده تقریبا 15 کال کېږي چې د مړو ژوندۍ معلومات نه کېږي نو کدا په خپل ژوندۍ د ما پیغام اوري او یا بل څه ته د معلومات په دغه نمبر دې مو ته زنګ ووي سپر وواویا وواویا شپته سالور سوا سالور اتیا مننه
السلام علیکم ز عبد القدیم د هلمن ولایت انځنه ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې اوسېدونکی یم زما یو ماما دی شان نومېږي د درې کاله کېږي چې مدارکه دی په مشر ورور نومې دی نور هغه او دوم ورور نومې دی احمد شاه نو دی د درې کاله کېږي چې مدارکه دی که کوم مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات نو په کولای شي په دې شمېره مې سره اړیکه ونیسي 0 9 5 2 3 2 4 یا ایزه لري که هر ورته دغه دراکینو په جشنره زموږ سره اړیکه ونیسي ازادي رادیو زنده باد
درنو دوستانو د جو ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په اخر کې د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د زګه شمیره تاسو ته اعلانو نو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجبان او شاري غوړم خدای پامه
درنو دوستانو محترم او اوریدونکو کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420211212415.